دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله شوال ټاکل شوی چې د سرطان فاطمه په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا د دوی په خبره د علماو لوی غونډه جوړ شي. د طالبانو د حکومت له لوري د دوی په خبره د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت وایاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجنډا په اړه تر دې دمه د ازادۍ راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې یوې با خبره سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا غونډه د سرطان میاشتې په اتمه نیټه جوړیږي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دی. وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزې خبرې کړي. اعلامیه کې د چین د سفیر له قوله لیکل شوي په نږدې راتلونکي کې به زلزله ځپلو سره بشري مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د $10 میلیونه په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پرېکړه کړې. د بشري چارو او اشتراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اشتراري صندوق له لارې به دغه $10 میلیونه د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هند درې زره ټریکټر نه غنم وبله جو په افغانستان ته لیږلي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته یې د درې زره ټریکټر نه وبله جو په غنم استولي. په اعلامیه کې راغلي چې دا غنم د واګه بندر له لارې افغانستان ته استول شوی. یاد وزارت زیاتوي چې تر اوسه د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ 3500 ټریکټر نه غنم افغانستان ته لیږلي. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د اوکراین د سورودینیتس خاروال وای دغه ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی. د سورودینیتس خاروال الکساندر ستریوک وای دغه ستراتیژیک خار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نوروسي متي غزیدل لارې تړل شوی. ستریوک وایلی له دې خار وتر یوازې د روسي تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دی. د سورودینیتس خاروال وایلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دی او په خار کې شاوخوا 10000 ملکی وګړي لالهاند او راګیر پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په 2003 کال کې په نړۍ کې تر 40 میلیونه زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې په دغه کسانو کې به د افغانستان او میانمار پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د اټومي مذاکراتو د بیا پیل لپاره تهران کې خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اټومي تړون د ژوندي کولو لپاره ایراني چارواکو سره خبرې کوي. هغه مخکې له دې چې د جمعې په ورځ تهران ته ورسیږي په خپل ټویټر کې ولیکل چې ډیپلوماسي د اټومي تړون بشپړ تطبیق او د اوسنۍ کړکېچ د ختمولو یو اسانه لار ده. بورل نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو سره هم خبرې کوي. وروسته تر هغه چې په اوکراین کې چارواکو وویل د ګاونډي هیواد بیلاروس څخه پرې د توغندیو برید شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیلاروس ته د اسکندر ام په نامه د توغندیو سیستمونه ورکوي چې د خپل هدف د وشتلو لپاره د لارښوونې اخیستو وړتیا لري. د روسیې ولسمشر دا پریکړه وروسته در هغه وکړه چې د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره وکتل. لوکاشینکو خپل روسي سیال ته ویلي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو پولینډ او لیتوانیا د تیرې کوونکو او جنګ غوښتونکو پالیسیو په حق لاندېښنه لري. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبانو ته نږدې سرچینه وایي ټاکل شوی د طالبانو حکومت د روانه چهارشنبه په ورځ کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو مشورتي غونډه جوړه کړي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دغه غونډې د جوړېدو نه د طالبانو هدف په کور دننه مشروعیت ترلاسه کول دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو اسلامي امارت نګدي سرچینې وایي چې د طالبانو حکومت د رواني چهارشنبه په ورځ د چنګاخ په اتمه کابل کې د دینی عالمانو یوې سري مشورتي غونډې د جوړولو بندوبست کړی دی. د سرچینې وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د هرې ولسوالۍ څخه دینی عالمان او قومي مشران برخه واخلي. تر اوسه طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. د تیرې میلادي میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خبریالان سره د خبرو پر مهال ویل چې د شته ستونزو او سیاسي مسلو په سر د مشورو لپاره په پام کې ده چې بلکه واغونډه جوړه شي.
بلې، دا چې یو پلان ستاسو د یوداستونګو او د جنو سیاسي مسائلو لپاره یو شورا جوړ شي، یو مجلس جوړ شي د افغانان ترمنځ. دا چې څنګه جوړیږي او څوک به جوړی کوي، میکانیزم کار روان دی. دا میکانیزم کله نهایی شي به د جزئیات متبلاس راځي.
د کابل پولی ټکنیک په دتون لخوا په خبر شوی مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی ویل شوی چې د یک شنبه ورځ دی وی ولې د لپاره د هیواد د علماء سره غونډې د جوړېدو په مناسبت چې د لوی جرګې تلار کې به جوړ شي د پانتون د چنګاخ تر 12 ورځې رسخت دی. د یک شنبه پورې د طالبان د حکومت امنیتي منصبینو د لوی جرګې د خیمې د سیمې سره نږدې کورونه تلاشي کړي دي. زنو سچینو د باریستان او باغ بالا په زنو سیمو کې د کورونو د تلاشي هدف د لوی جرګې په خیمه کې د دینی عالمانو غونډې د د امنیت برابرول خود لیدي. همداشر د طالبان حکومت د لوی جرګې د خیمه شاوخوا سیمو کې اضافي امنیتي ساتونکو هم زیاتې کړی دي. د سیاسي چارو ځنی افغان کارپوهان په دې باور دي چې دا جوړیدونکو غونډه د لوی جرګې غونډه نه ده، بلکې د علماو یو مشورتي غونډه ده چې د طالبان حکومت غواړي په یو لړ مسلو د غونډې برخواله سره سلا مشورې وکړي. د سیاسي چارو یو کارپو کازی محمد حسن حکروي چې د طالبان د حکومت هدف د دې غونډې د جوړیدو څخه په کور دننه مشورت ترلاسه کول دي.
زه فکر کوم چې د دې کور نې مشروعیت لپاره د امارت یو هڅه او مشورتي ناست ده. مشورې به پکې کیږي، خو هغه څه چې په ځینو رسنیو کې اوازې دي د هیواد ډېر مهم اساسي مسایل لکه د اساسي قانون او د حکومت طرز او یا په حکومت کې د نورو ونډه داسې مهم موضوعات د دې ناستې اجنډا نه ده. د دې ناستې د ګډونوالو لپاره ځینې معیارونه خدمت شوي دي چې د هغه معیار د مخه د برت کسان روښتون کیږي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شاهد مسعود وی کوم غونډه چې طالبان حکومت جوړوي یوازې د دینی عالمانو یو مشورتي غونډه ده.
زما په ان باندې خو دا لوی جرګه نه ده، بلکې دا د علماو کرامو یو غونډه ای دا چې اجندا چې د کوم مسایل باندې تصمیم نیول کیږي یا باس کیږي دا هغه څه دي چې بیا ورسره معلوم شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو ویس نصری وی چې تر اوسه سرګندل نه چې دا غونډه د کوم یار او قانوني سند لمخه جوړی دی وی چې اوس مال افغانستان کې د تیر رژیم اساسي قانون لغوه شوی او نوی قانون هم نه دی نافذ شوی.
اکثریت قاطع زن مردای طالب
خغلی نصری ویل په جرګه کې اکثریت سړي او طالبان او د طالبانو پلویان دي. هغه چې د طالبانو سره مخالفت نه لري او کوم مخالفت هم ولري په نمایشي ډول بوي
ساختگی هست.
طالبانو په تر اوسه د جرګې د ګډون کوونکو او د جرګې د اجنډا په اړه رسنیو ته معلومات دي ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په منسوشي مکتوب کې چې پولیسو کې په ټولنیز رسنیو کې خبر شوی په کې ویل شوی چې دی غونډه ته دي داسې ولما راو بل شي چې ښه شهرت نوم او تقوا ولري او د جهاد څخه بلاتر کړی وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې تیر چهارشنبه د ریختر په اندازه 6 درجه زلزلې کې تر اوسه 121 ماشومان وژل شوي دي. له دې سره چې سیمه تر نورې نړیوالې مرستې هم رسیدلې، د سیمې خلک د خپل کورونو بیا جوړولو ته اندېښمن دي. د دې موضوع تفصیل پر رپورټ کې اوري.
کله یو خو د ویجاړو شو یو ودانیو څخه د کوچنیانو مړی راوستل دوام لري. لبلې خو عملګرو ملتونو په خوست، پکتیا، او پکتیکا ولایتونو کې د تیرې چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې زلزله کې د وژل شوو کوچنیانو د شمیر د لوړېدو اټکل کړي.
مونږ دا امکان چې پر روانو څو ورځو کې د وژل شویو او ټپي شویو کوچنیانو شمیر لوړ شي نه ردوو. بدبختانه تر ویجاړو شویو ودانیو لاندې د نورو خلکو د موندلو هڅې لا هم روانې دي. تر اوسه یو سلویو ویش کوچنیانو وژل شوي او اووش پته نور ټپیان شوي دي. بدبختانه مونږ به پر روانو څو ورځو کې د نورو کوچنیانو د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو شاهدان وو.
د ولایتي چارواکو د وینا له مخې د خوست ولایت بسپیره ولسوالۍ کې د تیرې چهارشنبه زلزلې کې 1500 کسان وژل شوي او 1500 کورونه ویجاړ شوي. د جمعې په ورځ دوهمې زلزلې کې 15 نور کسان هم وژل شوي.
کلای پر لاس دوله سکورا دای په یو ځای کې دا کې شپږ شهیدان دي او تقریبا 15 کسان زخمیان دي. څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای په کې شهید.
ملګرو ملتونو په سیمه کې روغتیايي کارکونکي ګمارلي او سیمې ته طبي وسایل هم لیږدولي.
آن له زلزلې وړاندې په دغه سیمه کې د اوبو له امله رامنځته شوی ساري نس ناستی موجود وو. مونږ په دغه سیمه کې د کولرا د موجودیت د امکان په اړه هم اندېښمن یو. له دې امله مونږ اړ یو چې باید یقیني کړو چې د زلزلې په سیمه کې مونږ عاجل لارې چارې پیدا کړو. بدبختانه مونږ په دې هم پوهیږو چې دغه تل د اوبو سیستم خراب شوی دی او د خلکو لپاره د حفظ الصحه محدود وسایل موجود دي.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي که څه هم هڅې روانې دي او مرسته کوونکي ډلې په سیمه کې دي، خو امنیتي ستونزې، د روغتیايي مرکزونو د ودانیو خرابېدل او درملو او جراحي وسایلو کمې د ټاپیانو د درملنې چاره سخته کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لما التیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو مرستې روانې دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې له زیانمنو شوو خلکو سره د 10 میلیونو ډالر مرسته کوي. بل خوا د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې نه غوښتلي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دې آزاد کړي. نور حال د سمیع الله جلالی په رپورټ کې.
سره له دې چې د افغانستان په درې جنوب ختیځ ولایتونو کې د تیریونی له زلزلې څخه کابو 15 ورځې تیرې شوې، خو د یادو سیمو اوسیدونکو اوس هم د هغې شېبې ویرونکې کیسې کوي. د پکتیکا ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې هر څه په څو ثانیو کې ګډوډ شول. رفیع الله نورزوی چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی وایي د زلزلې پر مهال د کور چتر وغورځېد او زوی یې ژوند له لاسه ورکړ.
یوه نیمه بازه یا دوه بازه داشته مو باز نیمی بر دراب واسه چه دراب واسه دا اینده چطونه دا غار دا طول پا ما بنده راغل چه راغل ده مو یو بچه همه ده لاسه ورکو.
نورزوی زیاتوی زوی پرگرانو او هرشپه با ده دوده لخورل و روسته لحقه سروی دیده.
خمخه ایز بچه های دا خود در خش های ده خمخه ده زره چوت کادو دا خو چې خاتم شي خامخا سړی غاشي بیا په نه زه په د خپل تر ډور ډیر خپاش ولګنه چې یو هیڅ شی را پات نه شول ځکه ارڅه منځه ورکړه.
د زلزلې ځپلې سیمې یو بل اوسیدونکی رقیم جان له نړۍ او طالبانو څخه غواړي چې له هغوی سره د ژوند کولو د اړینو اسبابو او لوازمو مرسته وکړي.
د دولت نموداته قضا ده چې یوازې یوازې خیمه یا د سور از لپاره خوراکونه غالبا زموږ کفایت نه کوي. نن سبا کې اوړی دی، شدیده ګرمي ده، لمر دی. دین اورسته دوه میاشتې بعد بیا ژمی را روان دی چې د سخت یخنۍ سره مخامخ کیږو. زموږ د بمونو د کورونو ودنیو په جوړولو کې که دوی زموږ سره ملاتړ وکړي نو ډېره مهرباني ده.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مرستې روانې دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې د مرګوني زلزلې له زیانمنو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره $10 میلیونه مرسته کوي. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. د دې تر څنګ چین هم ویلي دي چې افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې کوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي دي چې دا مرستې به د روانې دوشنبه په ورځ په 3 دربست شوي الوتکو کې افغانستان ته واستول شي. هند د شنبې په ورځ په 2 موټرونو کې بار غنم له هغه هیواد څخه د افغانستان په طرف واستول.
آج اسمه 3000 ټن
نن مونږ په شپېتو لاریو کې 3000 ټنه غنم استو. مونږ 1500 ټنه غنم استولې دي او له دې سره به مونږ افغانستان ته د 3000 ټنو غنم لیږ تکمیل کړو.
سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نړۍ د هیوادونو او بنسټونو مرستې روانې دي، طالبانو یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي.
اسلامي امارات له نړۍ څخه غواړي چې افغانانو ته اساسي حق چې ژوند کولو حق دی ورکړي او د دې لپاره بندیزونه لري کړي. زمون کنګل شوی شتمنه اخلاص کړي او همدارنګه د 40 کلونو تباهي وروسته اوس مرسته وکړي.
سره له دې چې افغانستان سره بشری مرستې روانې دي، خو هغه مرستې چې د افغانستان د اوږدمهاله پراختیا لپاره پکار دي د تیر کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته ځنډول شوې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. اوکراین د اروپای ټولنې هغه فیصله سایل ده چې د هغې لمخې اوکراین ته د دغه ټولنې د غړیتوب نوماندې درجه حاصلېږي. یو شمېر نور ملکونه هم د دغه ټولنې غړیتوب غواړي او د مبصرینو په نظر اروپای ټولنه باید د چین او روسیې د مداخلو د مخنیوي لپاره خپل ساحه نوره هم پراخه کړي.
سهغدنی اوکراینا وایویا
د یوکرین ولسمشر صدر اعظم او د پارلمان رئیس جمی پورز یو شریک ټلویزیونی پیغام کې ویل چې اوربای ټولنه کې د یوکرین ګډون اوس یو نګرزندونکو عمل دی.
اوکراین
اوکراین یو رښتینی متحد هیواد دی، یو قهرمان هیواد دی او اوکراین به ګټي هم. اوکراین د اورپاو نړۍ برخه ده. ژوندۍ دی وی اوکراین، ژوند دی وی زمونږ غتلان.
د اورپای ټولنې مشرانو هم ویلي چې دا یو تاریخي ورځ ده. خدای هم ویلي چې د اوکراین او مالدوا غړیتوب به دومره اسانه کار نه وي.
زه په دې باور یم چې هر څه به ډیر په صراحت سره وشي او هڅه به کوو چې ټول لازم اصلاحات په خپل وخت تر سره شي.
کارپوهان د دغو اصلاحاتو کې دل سخت او وخت نیونکي کار بولی.
د قانون حاکمیت باید قوي شي، قضایي نظام باید پیاوړی شي، ورسره د اداري فساد ختمولو لپاره هم باید یو برنامه ولري.
سمدستی د یوکرين ټول پام د روسي د يرغل مخنیوي ته دی او د دې جګړې د نتیجې نه پس به اورپای ټولنې په فیصله کې هم تغیر راځي.
آیا اورپای ټولنه به د اوکرين غونډې او جنجالي او مشکلاتو نه ډک هواته اجازه ورکړي چې د اورپای ټولنې په چوکاټ کې داخل شي؟
د پخوانی شروع اتحاد د آزاد شوی نور ملکونو لکه ګرجستان او مالدوا هم د اروپای ټولنې غړیتوب غواړي او اروپای ټولنه ورنه د نورو اصلاحاتو غوښتنه کوي. شمالي مقدونیا د تیر 10 کلونو نه د اروپای ټولنې غړیتوب ته پته مده، خو بلغاریا سره جنجالي مخنیولي. بوسنیا هرزګوینا او کوسوا هم د اروپای ټولنې غړیتوب غواړي خو داخلي سیاسي جنجالونه یې مخنیسي.
کوم هیوادونه چې د اروپای ټولنې غړیتوب غواړي باید خپل داخلي نظام اصلاح کړي. دوی باید روسیه او چین د اغیزو نه ځان آزاد کړي.
روسیا وایي چې اروپای ټولنې کې د یوکرين شمولیت ورته هیڅ ګواښ نه متوجه کوي.
څو
وخت چې دویمه نړیواله جګړه پیلېده، هیټلر خپل اروپایي ملګري د یو بیرغ لاندې راټول کړي وو. اوس هم هغه کار اروپایي ټولنه او ناټو هم کوي او هدف یې د روسیې سره جګړه کول دي.
خو ناټو اروپایي ټولنه وایي دوی د روسیې سره جنگ نه غواړي او روسیه یې په دې تورنه کړي چې په یوکرين د برید کولو سره د اروپا امنیت د ګواښ سره مخ کړي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د امریکا په سیاتل ښار کې د برنګ په نوم یوه کمپنۍ د اوکراین د وسلوالو قواو د ملاتړ لپاره خاص ډرون الوتکې جوړي. له دغو الوتکو نه د څارلو او ژغورنې په ماموریتونو کې ګټه اخیستل کیږي. پامو کې په دې اړه د شوین چینکو د رپورټ پښتو ژباړه ده.
دویشکلن بلیک رسنیک په سیاتل کې د برنک شرکت مشر دی. هغه د مارچ په میاشت کې پولینډ ته لاړو او هلته لس بې پیلوټه الوتکې په دې هیله وسپارلې چې دا به د روسیانو د یرغل په شا کولو کې د یوکرین سره مرسته وکړي. د یوې بې پیلوټه الوتکې بیا شاوخوا $15,000 جوړیږي.
زمونږ بے پیلوټ الوتکه اوس په اوکراین کې دی. دوه یو شمیر کارونه کوي. لومړی دا ډرونز د عمومي لټون او ژغورنې کار کوي. په ودانۍ کې الوتنه د ژوندۍ پاتې کېدو په لټه کې هڅه کوي او دا معلوموي چې ودانۍ د برید وروسته نور هم نړیږي. دا د روسیې د ځواکونو د موقعیت معلومولو لپاره هم کارول کیږي.
دوی په جی پی ایس پورې اړه نه لري او حتی کولی شي کړکۍ ما تکړي تر څو د ودانۍ ته ننوځي.
This is the glass breaker.
دا شیشه ماتوي. څنګه چې دا شیشه ته جوخت شي نو شیشه مات شي او موږ ته اجازه راکړي چې ودانیو ته ننوځو.
رسنیک چې کله اول لسکلنو نو د بی پیلوټ الوتکو ډیزاین جوړ کړي وو. د هغه د پاره د اوکراین سره مرسته او د بی پیلوټ الوتکو مرسته یو ساده پریکړه ده.
I think Ukraine's defense of their land.
زه فکر کوم چې د اوکراین د خاورې دفاع په اخلاقی توګه سم کار دی. او زه فکر کوم چې دا زما په ژوند کې داسې و جګړه ده چې خ او بد کار معلوم دي. او دا معلومه و چې دا یو داسې سیمه ده چې ټکنالوژي مرسته کولی شي. نو ما ډیر احساس کولو چې هڅه وکړم او دا کار وکړم.
برنک پلان لري چې د اوکراین پاوستا نور ډرونونه ورکړي او په دې اړه رسنیک لا د مخه اوکراین د دفاع وزارت سره خبرې کوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتې لور سوه وو او شپته شانل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
او د روانه خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې امریکا ته ګڼ شمېر راغلي تازه افغان کډوال نن سبا په امنیتي برخه کې بیلابیلو کمپنیو کې دندې اخلي. برېښنا تحریک د همدغه ډول یو امنیتي شرکت له مالکانو سره غږېدل چې ټول افغانان دي او د تخلي پر مهال ګڼ شمېر راغلو افغانانو ته دند برابر کړی دي.
ګنج مې افغانان چې امریکای ته راوستل شوی د ډیرو ستونزو سره لاس او گریوان دي. یو د دې ستونزو څخه دا ده چې په کارموندنې کې څوک ورسره مرسته نه کوي. خو دلته په کالیفورنیا کې یو شمېر هغه افغانان چې خپل بزنسونه او دند لري د دې نوې راغلي افغانانو لاس نیوي کوي، لکه یونایټډ ګارد سرویسز.
دغه کمپنۍ خپل فعالیتونه په 2000 کال کې د کالیفورنیا په مختلفو ښارونو کې پایل کړل چې اوس مهال یوازې په سان دیګو ښار کې څه باندې 110 کارګران لري چې یو شمېر نوی راغلي افغانان دي.
یونائیٹڈ گارڈ سروسز مختلف خارون کی فعال دے، لاس انجلس، بے ایریا، سیکریمنٹو، ریور سائڈ، سن ڈیگو، او اکثریت زمون کارپنان دنه بیا پانان چې سو کې ویکیشن کې راغلی دي دی مو سره کار کوي.
کله یو لوري په کالیفورنیا کې نوی راغلی افغانانو ته کار په سختۍ پیدا کیږي، لبل پلاو بازو ته ځان د کار شرایطو سره د عیارولو چارې ګران دي، خو ځینې ور سره ځانونه زر برابروي.
د افغانستان په نسبت هر شی د یو سیستم له مخې تر سره کیږي. سیستم سره پورا بلد شوم نو بالاخره دغه کمپنۍ ته مې خپل اپلیکیشن وکړو، نو دوی چې دوی نه په ډېرې مننې سره چې زما اپلیکیشن یې قبول کړو، دلته یې ماته دنده راکړه چې اوس د خپلې دندې نه ډېر خوشحاله یم.
هغه نوی راغلی افغانان چې په انګلیسي کې ستونزې لري، د یونایټډ ګوارد سرویسز کمپنۍ مشران دوی ته د کار په ساحه کې د حل ځانګړي تدابیر نیسي.
خصوصا کسان مثلا چې لایسنس هم نه لري او د ژبې سره مشکل لري، نو موږ نشو کولای چې ار سایت ته غوي ولېګو، ځکه بای سایتونو کې ژبه انګلیسي ژبه لازمی ده. ولې ار سایتونو کې خو څنګه هغه ساختماني کارونه لته کې اولته ژبه لازمی نه، نو اکثره کسان چې په ژبه نه پیږي او د ژبې سره مشکل لري، موږ هغه سیزینو ته لېګو چې الته ډېر د خلکو سره دا غوي تماس نه، صرف مثلا فزیکلی بړی الته وړي چې ودرېږي، نو هغه کسان موږ هغه زینو ته لېګو او څوک چې په ژبه پیږي او یا کوم تم لک په ژبه سره پیږي، نو هغه به هغه سایتون ته لېګو چې هغه وکول شي هغه مشکل حل کړي.
که څه هم یو شمېر افغانان په امریکا کې په عادي کارونو باندې شرمېږي او چمتو نه وي چې کار وکړي، خو د مکان او زمان شرایط یې عادي او شاقه کارونو کولو ته مجبوروي.
غرونه چې دلته راځي واقعا مایوسي احساسه چې ولا زال ته کمانډان ما زال ته تقریبا رئیس ما او دفتر لاندې ما ډیر خلکو کار کاو، ډیر مامورین ما لره لاو دلته چراشه ما څه شمه، نو دا خلک دلته ډیر مایوسيږي چې کله موږ دیو ته افر ورکو چې دلته راشه یو کار دی، مثلا سٹور کې کار دی، هوټل کې کار دی، یا سکیورټی دا اخی مایوسي احساسه ولا نه یو سبب اغاز ما افراد ما ویني بل بویني دس یو د غوي، خو چې کله په مشکل باندې مواجه شي هغه بیا پوئږي چې نه ولاده امریکا دې دلته باید سړی د ابتدا نه کارو کې.
پښتو متل د بنده حیران خدای مهربان، که افغانان د تحمیلي کډوالۍ له امله هیواد او مسلکي دندې پرېښودلو ته اړ شوي دي، خو هر ځای کې د کډوالۍ په دیار کې اوس لرونکي افغانان د دوی لاسنیوی کوي، په کارونو کې ګماري او مادي مرستې ورسره کوي.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته
ویان احمد الله شیوال ټاکل شوې چې د سرطان په اتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په خبره د علماو لوی غونډه جوړه شي. د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شو. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وای افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. وانګیو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیونه ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پرېکړه وکړه. هند درې زره میټره ټنه غنمو بله جو په افغانستان ته لېږلي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته یې د درې زره میټره ټنو بله جو په غنم استولي. د اوکراین د سورودنیتسک خاروال وای دغه ستراتیژي خر اوس د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی. د سورودنیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای دغه ستراتیژي خر دا محل د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نورې سیمو ته غزیدلې لارې تړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای په 2023 کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیونه زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي د اټومي مذاکراتو د پی پی ال لپاره تهران کې خبرې کړې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اټومي تړون د ژوند کولو لپاره له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. وروسته تر هغه چې په اوکراین کې چارواکو وویل د ګاونډي هیواد بلاروس څخه پرې د توغندوی بریټ شوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بلاروس ته د اسکندر ام په نامه د توغندیو سیستمونه ورکوي چې د خپل هدف د ویشتو لپاره د لارښوونې اخیستو وړتیا لري.
د درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیږي پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.